سلامونه د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې لمړی تاسو ته راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل مرکه اوریدای شي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې شي. عرفات جمال پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستان په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله ایستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډېر شمېر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډېر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپناه ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړې، خو دا زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی هڅولی دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 10 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمه ایز تماسونه او امنیتی همکاري شامل و. ولسمشر ډونالډ ترامپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو سل په سلو کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوې دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یو خبری غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږ ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځنی ختیځ کې د اروپای ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کشتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تری تم شوي دي. د اروپای ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کشتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کشتۍ فلیپیني عمله او په دوو نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړی دی شهور لیدی. په بیان کې راغلی دی چې ټول 15 تنه تری تم دي چې لدی ډلې څلور تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کښتۍ د عملې ځینې کسان دوی نیولې دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو مشرانو د نیولو د حکم هرکلی کړی دی.
هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځ او پالیسیو سره زرګونه افغان نجونو راتلونکي خراب کړی.
د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور لرو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر معلولان وایي د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه ورکوي.
ډیره مشکله ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو، د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي، میاشتې وه 8000 افغانۍ ته دي، هغه دي فیسونه رسید.
په نړیوالو مسایلو کې و باورئ چې په غزه کې لستنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شوی دي چې د مرستو موادو ته په قطر کې ولاړو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د طالبانو د مشر او د دوی د قاضي القضات د نیولو د حکم صادرول د افغانستان د خلکو او په ځنګړي توګه د خځو او نجونو لپاره د عدالت پر لور یو مهم ګام بللای دی. دوی په یو اعلامیا کې د روم د اساسنامې غړي هیوادونه مکلف بللي چې د دې کسانو د نیولو او عدالت د هغو د راکاګلو په برخه کې همکاري وکړي. یو شمیر افغاني نجونې هم د دې حکم هرکلی کوي او وایي دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین پر لور یو مهم ګام دی.
د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د ستري محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادرولو ته د پراخو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو هم له دې پریکړې هرکلی کړی دی. دغه کارپوهانو په غیلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي چې دا حکم د افغانستان خلکو په ځانګړي ډول هغو ښځو نجونو ته چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د جنسیتي تبعیض، ظلم، استبداد او زور زیاتي درون بار زغملی د عدالت پر لور یو حیاتي ګام دی. په غیلامیه کې ویل شوي چې دا پریکړه قربانیانو او پاتې کسانو ته دا پیاوړی پیغام ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی غږ اوري، زوریدل یو ویني، ورباندې باور لري او دا چې د دوی زړور غږونه بلاخره واوریدل شول. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کارپوهانو د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته یادونه کړې چې مکلف دي د دغو کسانو پنیونه او عدالت ته په سپارلو کې همکاري وکړي او له دغې محکمې او روانو تحقیقاتو یې د سیاسي، ډیپلوماټیکو او مالي ملاتړ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. کارپوهانو ټینګار کړی چې د طالبانو مشر او قاضي القضات د نیولو حکم باید د روم د اساسنامې غړو هیوادونو ته د روښانه پیغام ورکړي چې یو داسې رژیم باید عادي نشي چې د هیواد نیمه وګړو بنسټیز حقونه او بشري کرامت په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. دوی زیاته کړي هغو کسانو ته چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي په زغرده وایو تاسو د تاریخ غلط لوري ته ولاړ یاست. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه روسیې د لومړي هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د یادونې ده چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC تازه د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر یا قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې د بشریت پر ضد د جنایتونو په ځانګړي ډول د جنسیتي او سیاسي دلایلو له امله د ځورونې د تور پر بنسټ صادر کړی دی. ICC په یو اعلامیه کې چې د جولای په اتمه خبره کړې د دواړه کسانې په مستقیم یا د فرمان صادرولو پارونې یا هڅونې له لارې د زورونې له ډوله د بشریت پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ جرم باندې تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې هم د یاد حکم هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د عدالت د تامین په لور یو مهم ګام دی او باید په جدي ډول عملي شي. یو له دغو نجونو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
زه کاملا موافقه یم. هغه کسان چې د افغان نجونو د زده کړې او حقونو د محرومیت لامل شوي باید محاکمه او زندانی شي، ځکه همدغه کسانو په خپل سخت دریځو پرېکړو او پالیسیو سره د زرګونو افغان نجونو راتلونکي خراب کړي او د افغان نجونو په زړونو کې ویره او ناهیلي خپره کړې ده. زما په اند عدالت هغه وخت تمنېږي چې هغه مشران او قاضیان چې داسې ظالمانه قوانین یې وضع او تطبیق کړي محاکمه شي، څو نورو ته عبرت شي او زموږ د زخمي زړونو لپاره یو څه سکون راولي.
بل افغان نجلۍ لوړوز د کړو راګرځول شوی او د همونو غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما ایتسنشنا استقبال میکنم.
زه د دې پریکړې هرکلی کوم، ځکه د تعلیم او تحصیل حق چې په نورو هیوادونو کې شته دلته په افغانستان کې نشته. ورسته بلې محدودیتونه زیاتی او باید مخې ونیول شي. دا واقعي یو ډېر ښه کار دی. هیله لرم چې مثبتې پایلې ولري.
که څه هم طالبان وایي چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم کوم بنسټ په رسمیت نه پیژني او ورته ژمنتیا نه لري، خو د یادې محکمې لخوا د هبت الله خونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم په ملي او نړیواله کچه پراخ هرکلی سره مخ شوی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازو د همغږي شورا هم په یوه اعلامیه کې له دې حکم هرکلی کړی او دوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو او د بشري حقونو د سیستماتیکو سرغړونو پر ضد حساب ورکونې یو مهم ګام بللی دی. مخکې تر دې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، د بشري حقونو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی، د بشري حقونو د فعالانو اتحاد او د افغان معترضو ښځو ګڼ شمېر بنسټونو او مدافعینو له دې پریکړې هرکلی کړی و. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي چې پکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او ډېریو دولتي او نا دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ام اس اف وای له پاکستان د استلو ګواښ افغان کډوال له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خیریه ټولنې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي په یاد هیواد کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونو او استلو له ویرې حتی تر روغتون او ډاکټر پورې هم نشي تلای.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېواده ونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسري چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل:
سر ده نو خپل نه جوړ ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سی سي غزان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخه کړي نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ورته پریشن اله نم کړي دی نو بس زړه نه زړه دی ټیم پوری ګوري سي څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غضب به ز پریشن وکمنو اردو باندې سپین پړې راختلې دي دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه د علم سرازا وینې ولیم خو چې کیم نه بس وا بلړې د ویانې په تخکارا کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاشت کې لدغه هوا ده د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دي، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوې ده. زه په کور کې ما او خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم، ویزې د کموالي مودې اقتصادي جوړ له امله یو تعداد نشي کولای چې ویزه واخلي او یو تعداد چې ویزه ما خلی موده یې ډېره کمه ده د پولیسو تنګول بیخي زیات دی هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته دیکور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي چې د دوی په خبره تر 15,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي دي MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه یې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلی چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبینک په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د راپورونو له مخې په غزه کې پرون جمعه 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې ووژل شول چې زیرې یا راشن ته په قطار کې ولاړ وو ملګری ملتونه وایي له دې سره د هغو کسانو شمیر 800 ته ورسېد چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي د غزې له ترانګې څخه وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکي وګړو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي پرون د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي ښار رفح کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلي وو د اسرایلي سرتیرو په ډزو وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې خبریالانو ته وویل هلته چې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند د اساسي اړتیاو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې درېږي او د مړېدو او مرګ ترمنځ باید یو انتخاب ولري د دې خلکو وژنه د منلو وړ نه ده د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې له دې فلسطیني وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي کله چې له اسرایلي پوز څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو او هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولی دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي د پرونیو وژنو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې مرکچیانو پرون په قطر کې مذاکرات کول څو په غزه کې د اوربن په اړه یوې موافقې ته ورسیږي د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځمه په ورځ وویل د هیله مندې چې پر روانو څو ورځو کې به په جګړو کې د 2 میاشتنی اوربن په اړه موافقه ترلاسه شي هغه زیاته کړه چې که دا موافقه وشي نو دای به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه خبرو ته چمتووالی ولري داسې مهال چې د غزه څباندې 2 میلیون اوسیدونکو د جګړې په نتیجه کې لناوړه بشري وضعیت لوګي او ناروغي سره مخامخ دي. حماس ډلې ویلې دي چې د اسرایلو لخوا د تړنګې ته د بشري مرستو مخنیوي د دې خبرو پر وړاندې اصلي خند دی.
ل خبرونو ور اخوا
سمک راغله ازادي رادیو اوري پرون د جولای یو لسمه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځ سره برابر و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي پکې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او ورسره له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د وګړو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې هم خلکو او هم بنسټونو په منظم ډول کار نه دی کړی.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ مېشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه هم ورسره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دې چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډېره مشکل ده، بس ماشومانو سرپرستی کول چې میاشتې را حساب کړو د مدرسې او د مکتبو حسابونه راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه دي فیسونه رسي او چې نه کې هم مسولیت دی مور خپلار څنګه کوي. هغه بيخي گزاره کوم لک روپۍ ته د مون مصرف رسي او هم دا یو مون پکې لګي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشانې مجرد خويندې هم مرسره اوسېږي چې خوندې کې لسته کړو راګرځول شوی او سکور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکو میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري د غشن د ژوند سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خود له وخت بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ډېر کوم مشکلات کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه حیات کوم د خپل اولاد او د کور په چنو ډېر ګرانې ده، نو دا مشر ځینې مریض دي راته، نو زه خپل د حیات سره د کور چلوم د کړنه چلیږي مسره هیڅ کومک نه دي سوي.
د ولادت یو نسې برخې ډاکټرانه میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیګونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کله په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښې دی شي. د ولادت یو نسې څنګه متخصصې ډاکټرې نسیمه حبیبي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې هدا اقل میندې باید د هر زیګون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیره و مور دا وطن پا ممکنه نیسی امکان لری چی استردیا او استرس ورد پیدا سی. دغشان دا زیگون پر محال تا لخطرون نصر مخکی دلی سی. کلا چی و مور یا ماشوم زیگوی باید دا حقه طول یارتیاوی پرکتی. دا چی یا ماشوم زیگوی کال وست بیا بل زیگوی پرتر سیدن نسی کولای چی بیا ماشوم یا پخوارز واقعی اختکی گی.
لما شمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلی د مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارزواکي تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازم عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده، ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه څه عامه په هوای چې په کار د کار ورته وشي چانه د کړای، نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي، نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودې یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي، چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنۍ باندې ډیر فشار واردوي، لبلې خوانه په بنټټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
خغلې له سوی د نفوسو د غیر پلاني زیاتیدنې بیلابیل نورینو نارامینسته کړي چې تر ټولو مهم یې په وسلې او پراخ بشري ناورین دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي سګ زیګ د سکال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یادونه ده چې د 2021 مریز کال د اگست 15 په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې بې وسلې او بیکاری په بسیاري کچه زیاته شوې ده، چې دغه هیواد له 6.5 میلیونه زیات نفوس ډیری برخه ترې کړیږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي مالی ادارې 1404 مریض کال کې د افغانستان اټکلي نفوس شپږ دېش اشاریه 4 میلیونه خودلې خوې لیچ ډېر ژر به رسمي سرشمیره نه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد علي مرافعی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر یو 500 نارینه او 940 ښځې دي. د جولای 11 نیټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي. په یو عادلانه او هیله بښونکي نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنه چې په 1400 هېوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلي چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل خو ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د خبرونې ورستۍ راپور. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي د تیر کال د ورستۍ ربع او د روان کال د لومړۍ ربع معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
محبوبانو میگه او په کابل کې د مالول خزول ډلیدا دا چې په پخا مالول ده ادا کوي چې لته رښپاغو میاستو راهیسې د طالبانو حکومت د مالولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبا چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپل مور درملنه کوي، خو اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس ته تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنه لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
دوی موږ ته د تیر کال د درېو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورکشول. موږ یوازې سکل د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانۍ او 8000 افغانۍ تر راټیټه شوی، خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینه او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وزل سوي او یا هم بلل سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او ملولینو چار وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په یو درسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شاوخوا 2 لک ملولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر ملولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر ملولینو نومونه له لیست ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله ملول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي ملمه
سلامونه د ازادي ریډیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په پیل کې کوم ځای کړی دي نن ور سره په ازادي ملما پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خوانځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوانځي نه درلودل، خوانځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانې وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېرې زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د دې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو د ښځو نه درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، زنداس نور مشکلات و، او تقریبا مشکلات زیات و زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات و ډېر.
او بریا جان، تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو مور سره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس سم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و. خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو ترکو سره، مثال موږ خپل حجاب ما راته وای، هغه هم حجاب و، اکثر خوند به دا شنه چادری کولی، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر څه خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی دی وبنده به حجاب کوونه به چادری کوه. نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ او پړرته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریک دی یلته درس وای، لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ او کې کورنۍ نارینه غختلی چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای.
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ سي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګا سي دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټې توګه یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې؟
بله زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې به تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه سوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چون ما شخصي قبله کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
خو چې فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډېرې خو ته چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دې به اجازه نه لرله یا به دستي چون که فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله دې دولسم سفاره دې به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خپل چې ما دولتي ویلې دا د فامیلونو لپاره مشکل وو د فامیلونو لپاره مشکل چې ته اجازه نه ورکوله چې مثال یې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستاب ملاتړی وو؟
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام لاتړی دي.
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساینس څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیمونی و دامی شو بالا چیز مثال واده وکم بیا نو کله چې واده وک قندار ولایت کې نو دغه خورسته د واده خورسته هم بیا ما خپل وز دکتور ته مور کړ بیا ما قابلیت څنګه ویلې ده نو تر دې د ما پوری ز خپل زده کړی کوم کاغار بخښوي زه د اېره ما ور کوم دوام ور کوم
که د پختن لري شخصي نه وي واده مو خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډېر هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
د رس په رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پر اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبرینې کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لیرو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ بل تاسو نور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف ورکوي د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنې د دې هغه کم ټیټ ولور چې د هغه پنځه لکه زابل ولایت کې
بیا د انجلۍ پلار د پیسې څه کوي په بخښنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي انجلۍ د بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د کورنۍ وچې تر ډېر حد پورې دا تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوان کوي او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته د غدنجلي کورنۍ په دامه اول ورکي د شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولور چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته ویل چې کوم ولور چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول براس دا د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمر نه ډیر سي ځوانان د دې توان ته قطنه لري چې مثال دی یو غواړي ودونه وکي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې غلا دي تبیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم کدان کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداز سیو بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د پیسو د ګټل لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډیر نور سخت کارونه کوي چون کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کې هم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر بیخي زیات کړ دی هم په نجونو کې باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې
او پته خو یې ولور نه اخیستی خپله دی ولور
یعنی زبای کتر توایم کت پدر توایم ما ویل شکر پلارجان می دهیم یو به باسواد کسته یا بو کسته یا زبا غا کت کب خبر تو که ما بانی دری لکه اندر اخسته دی ول وار اخسته دری لکه فانی پا ما غا که ما غا ما خل پلاس کسی چیم زوی و ما غم پیو کم یعنی کت خبر راسی پا هم دوی که سراسر پلارجان می را تر چرا که تا چی ما غشتل واخل ما تا چی ما پزلو و ما غم اخسته دی
دس امکان نلری چی که یو کورنی مثلا باسواد وی پویگی انجلی و لک سر خوخ بی بخبلو که پنجلی پیسی و نخلی که نکو بیاغ انجلی میره کرا قدر نلری
رشته هم دست خبر استا دی دست موزوگان استا دی خود هم فرق کبی اندس مخنو سویلی چی دایم بر طول هم دست انجونه چی مثال آغا انجونه چی مثال پیسی زیادی و اخی اوگی به قدر لری کنه فرق ما تاس موزو هم دست شایی سوال او آغا چی مثال پیسې وانخلی هغه بې قدره وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نسم ویلی نسم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت لري چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه بینه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته فات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږې په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بله خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کاری هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایت ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېره مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یې چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفې د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دغه په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید او فروش سره بلد دي کولای شي خويندې دا سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر دې حد پورې زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون فاینلاند توګه یا خو ډېرې خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا د نیټو دا مثال دی سره آشنا نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره حده پورې ستا دی، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو لکم زنه را پیل کړو، دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوي؟
ما چې مخکې یادونه وکړه لکه مخکې چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم، ځکه همداسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی. علامه هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کور سر پرست هم هم تر ډېر حد پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترلاسه کوي که نه؟
بلې شده ګټه شده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېری خوندي، یعنی کچیر زده وایم کچیر خوندي وزبې لرای څونه ویلې موږ به ګټ څو چند وا، خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو وتره هدف پور موږ ګټ نه کوو، خو بیا چون نصب پاکستان زموږ مشکلات زیاتې د خويند او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم سوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه.
بریا جانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله و بله و زمام طول خوندو تا طول زوانان تر بطا قنار نوی کزنان هم دان پیغام دا اول زخ بله یه مثالی می دوی دا پارا چه ما بندیم هم دا سیما اویلی چه ما خوال دو وزیفه لرلی ما بندی مخ باندې سوالي وځ فين دلاسه ورکې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یو خیاطیان یو خیاطي وی خیاطي و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیما پر مخوزي، یا د مالداری کوله سی کوله سیما پر مخوزي، آنلاین سوداګری کوله سی په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خره د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کوله سی چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي، کولی شي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناست دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش کړي او ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا ده چې نا امید کېږي دي نه، هره ورځ ډېر کم کوشش کړي دی به خامخا هدف ته ورسېږي، نا امید کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري، که چېرې دی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امید کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لارې دی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي، که دوی غواړي چې پرمختګ
پرمختګ وکړي او څه زده کړي او څه لاسته راوړي. دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي د کوي نامه د کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای در نامه د نسي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي، هیله پیدا شي، امید پیدا شي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوربدان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېر مننه فردا جانې، تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې. زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې. Shazam
گل پشان وڑیرم پشان سنگے وشیرم دا گل پشان وڑیرم خندیرم مستیرم بل بل بندی چھلیرم پزل فتی سنگیرم لس درگو تی چاریرم پاتسیرم روانیرم جوندن دخوا سیرم گلاب پشان وڑیرم خندیرم مستیرم پاتسیرم روانیرم جوندن دخوا سیرم پاتسیرم روانیرم جوندن دخوا سیرم گمدام نمستی میتر مزل رسوی سیلاب دفر مینی مشون تن تازہ کبھی عمدہ میں نمستی میں مزل رسوی سیلاب دفر مینی مشون تن تازہ کبھی سادہ پنگڑو شنگ شنگ سادہ پنگڑو شنگ میں ہر سہارا پسوی پزڑک میں دمین بلولیرا پروی او پزڑک میں دمین بلولیرا پروی او سادہ پنگڑو شنگ شنگ